ديفيوجن عملية، يعني د دغه دو عمليو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ديفيوجن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا ديفيوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربن دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډېر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مګر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. که چیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې او د بورې یو محلول خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چې کو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چې کوي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چې کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي. او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. او بل موږ وایو چې ضیایي ترکیب داسې هم کولی شو چې تعریف کړو چې ضیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی. او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته وي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې زموږ د موضوع اخیرنی برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پښتنو برخه ده. نو موږ تاسو ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسي اخیرنی او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته زیایی ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسي. ستاسي د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ زه پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ په واسطه د دی ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتیستا ته. پروتیستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتیستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت د پار استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتسو فلاجیل یا متروکا چی ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبې پښې چې شي؟ یعنی چې موږ یې نسو لیدلی. یا پټی پښو باندې د چکی حرکت کی. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپل چې دی جوړښت سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه د چکی له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کی. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چشي راوځي، د هرې برخې څخه تارمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي. مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعد سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی، چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی، چې 8-10 باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي. چې یوې چې دوی خپله انسانان دي، او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د اسپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنث غوماشې د خوا و یو روغ انسان وینې ته څه کېږي داخلیږي چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې شي کوي جوړوي چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي د تبې او لړزې لامل کیږي وروسته بیا کچیر ملاریا یا د انافیل مؤنث غوماشې چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي دي یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي ورپسې راځو الجی ته الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی یو موږ هتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي او برعکس هتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسی آماده کولی لکه حیوانات او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې څه شي کېږي پیدا کېږي ازو د الجی بڼې وایو الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري ورپسې راځو فنجي ته فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه توانی دي زیانمن دي یعنې موږ نشو کولی چې هغوی وخورو شازو ډولو ته بیراسو لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دی لکه د نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي راځو د فنجي ډولونه وایو فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپل دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډلهییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم څه کوي پیدا کیږي ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنم انګورو په دې کې څه لري وجود لري او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنی برخه کې په پاسنی برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیریفایډ دي، یعنی د مړو او تخریب سوو موادو څخه څه کوي؟ خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بې له خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنې د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي، یعنې پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړي. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړي. او دریم سوال ډبرګولی یا ګلسنګ څه شي دي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شول افغانستان نه هم ټولګي و دیالستم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټول زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اوومې صفې پورې دوام وکړي. تاسو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مثلا کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزې پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی. لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستلو، په تېرو صنفونو کې د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز ریاو داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي، هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو دپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپېریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی، هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي، تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیرو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي، ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو، باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې، د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي، تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو، تر څو د خاورې ساتنه مو کړې اوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دې چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي، تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کیږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د دغه پایلې کیږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکور را کنټرول کړو او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی وو چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې ده د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دی استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسې. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسې. مثال دا کوم پلاستیکان چې دي دوغه خموش د نور شاند لپاره استفاده کولای شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کوو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه داسې بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپېریال دپاره ډېر مهم واوسي. اوس موږ اوسېسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې په موضوع مو سره خلاصې وي. اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کېږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دیارلسم لوست. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسو ډي ان ای وپیژندله، د ډي ان ای جوړښت مو پیژندې، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو. او ډي ان ای چې ده د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربونه قرن ورسره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین وه. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري. او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو وویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې لرل او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اووتیمي صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې ووس وله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه، چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان د هغه لامل به مړه کېدل، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي. چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جینیټیک درمل واکسینونه د ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمل ته. جینیټیک درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و، په جینیټیک درمل چې دی ډېری هغه جینیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغییر ورکړل شي، دوی د مختلفو ناروغیو ګان سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی. چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی، یعنی دی وینه نس کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کیږي. دغه بنظمی چې د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا شوې ده. دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخستی په بکتریا کې پیچکاری کې، کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کې، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل څواله حل شو. دا د چو د جنټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسني ډیر نور کارونه سي، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل وروسته جنټیکي واکسینونه وایي. ډیرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوی وړ نه دي، ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه مړه کېږي. چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېر لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیانو چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یعنی روغی تولیدونکي د اوغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي، او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دې د پروتین یو برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کسته پیچکاری کیږي، کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی مافیتی سیستم چې کی کنټرول دغه کی غوت خبر رسي او د مافیتی سیستم سره دغه کم انټي بوډیان چې د شموس په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بوډیان چې زموږ د مافیت سیستم کنټرول مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دغه لړی چې د واکسینونه انټي بوډیان جوړي د انټي بوډی په نامه پروتین جوړیږي چې د دې د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي او غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي بوډیان چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو انټي بوډی د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولای شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی او دا په پایتونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغه وروستیو کې چې دی د جنټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې و هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت و چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې و غنم بې کرله هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به یې راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به انشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به یې انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه ولاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جینیټیکي انجینیري چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس یې کوي د دوی هغه کم کمزورتیا و د کم خونی چې به یې درلودل د دغه کم خونی علاج یې په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم باکتریاوې چې دي چې په مثال موږ وویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راغستلې او د نباس شکه تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاس رالی هغه نسل داسې یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسوی کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشرو ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلل، چې دوی خپله بیل دی چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپله دوی د دې توانایي درلود چې حشرې خپله له منځه یوسي او دغه کم نبات چې و هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه. ځکه چې موږ وویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کېدي تاوان رسېدي او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه یې لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کوم د غواګانو یو مثال چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې د کوم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون اور علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کوم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټه وره اوسي ډېر فائدې ورکړلې. د دوی پاولو سره کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي خورسته د بي وکولای سويچ د دغه جنټیک انجنيري په واسطه د ودی هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلي او بکتریا به د هورمون په تولید شکی پیل کوي او د دې لپاره به په ارزان ډول او په شډه وسره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله. ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي چې کوم درملنه چې د جین ترافي د جینټیک انجری پاسه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي این ای کې مشکلات وه یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل هغه به یې د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځینې کوچنیان چې نخامیه غوده به نورمال فعالیت نه درلودي بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې سره نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده جینټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي، دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي، او درېیمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینټیک انجینري واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي